د مخام وو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی د خبرونه ډیره برخه د ازادي په سپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی پتو شیبو کې زما همکار احمد شیبر مختوري خو پایل دې صاحب پر لنګ خبرونه کو د طالبانو حکومت د دولتي مامورینو د معاشونو د زندیدو په تړاو خبرې شوې ګنګوسې رد کړې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن پنځمه په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر ولیکل چې د مالی وزارت مقام ډاډ ورکړی چې د روانې دلوي میاشتې په ترڅ کې به د ټولو 1,040,000 دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړل شي او هیڅوک دې په دې اړه تشویش نه کوي. هغه زیاته کړې چې د هیواد بودیجه داخلي بنسټ لري او هغه په بهرنیو مرستو متکی نه ده. په افغانستان کې له امریکا څخه د پاتې وسلو په اړه د پاکستان له اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موجودو وسلو په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت کورنیو رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې ټولې وسلې خوندي دي او هیڅ چا د ناسمې کارونې اجازه نه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند شفقت علی خان د چهارشنبه پر زول په افغانستان کې اسری وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیښ کړی. د هغه په وینا تحریک طالبان پاکستان د لړل دغه پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. حماس نن پنځمبر درې او نورو اسرائیلي بلنته شو او 15 تایلندي اسیران د خوشې کولو پروسه پیل کړه. د دې میاشتې په پیل کې په غزه کې د اوربن لپاره رئیس دریم ځل د اسیران په دې ډول خوشې کیږي. اسرائیل تمه لري چې نور یو سلو لس فلسطینیان هم خوشې کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نن د سوریه پلازمېنه دمشق ته ورسید. د رویټرز د راپور له مخې د بشار الاسد رژیم له نسکوریدو رئیس سوریه ته د یو بهرني مشر لومړی سفر دی. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د جنوري په 14 د دمشق څخه کتنه ترسره کړې وه. د واشنگتن ډی سی ښار هوایي ډګر ته څیرمه د یوې مسافر وړونکې الوتکې او یوې پوځي هلیکوپټرې له ټکر وروسته په سیمه کې د لټون او ژغورنې پراخ عملیات روان دي. د امریکا د فدرالي هوایي چلن ادارې وویل دغه پیښه تېره شپه په سیمه ییز وخت شاوخوا 9 بجې شوې او مسافر وړونکې الوتکه په پوتوماک سیند کې راغورځېدلې. امریکن ایرلاینز وویل چې په راغورځېدلې الوتکه کې 6 مسافر او 4 عمله سپاره وو. د امریکا د پوځي چارواکي هم تایید کړي چې په دې پیښه کې د پوځ بلک هاک هلیکپټر کیلو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی څرګند. خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه د 300 کسانو مړي له پوتامیک سیند څخه راایستل شوي دي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم د بحث موضوع مو د طالبانو پر تګلارو د نظام له داخله د انتقاد مسله ده. دا موضوع مو وروسته تر دې غوړه کړه چې روانه اونۍ په کابل کې د اسلامي او جهادي ارزښتونو د ملاتړ شورا غړیو غونډه وکړه. په دې غونډه کې جنو ملایانو پر دې انتقاد وکړ چې ولې قدرت یوازې په کندهار کې متمرکز شوي.
قدرت همیشه منحصر در کندهار نکنید، بکشید از کندهار. ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم میگن که 12 وزارت و امیر حسین مؤمنین اخوندزاده صاحب امراض 13 نفر از کندهار. یعنی چی؟ ای خو عدالت نیست، ای خو انصاف نیست، این برابری نیست.
تر دې غونډه وروسته ازادي راډیو د دوو منتقدینو عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانت د نیولو خبر ترلاسه کړ. اوس یو بل خبر داده چې د عبدالعزیز شجاع په نوم دریم جنی عالم هم د دین وکو په تور نیول شوی دی. البته ازادي راډیو تر دې شېبې د شاغلي شجاع د نیولو خبر نشته ایدولی. تر دې مخکې د طالبانو یو شمېر مهم مشرانو لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم انتقادونه کړي دي. د پورستیو کې د کابل د ارغندې مدرسې د فراغت په مراسمو کې وویل که څوک فاسد شول یا د کفر لار خپل کړه، علت به زموږ تنګ نظری او محدود فکر وي. د طالبانو ځینو مشرانو بیا په زغرده نیوکې کړي دي، لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانگزي چې تېره اونۍ په خوست کې د دیني عالمانو د فراغت غونډې ته په وینا کې له ښځو سره د خپل حکومت چلند له شریعت سره په تضاد کې وباله.
زه باید په واضح الفاظ ووایم چې زموږ په ملک کې بدبختانه د ښځو په مخ ټول شیان بند شي. د خځه په مخ مدرسه بند ده، د خځه په مخ مکتب بند ده، د خځه په مخ شبخانه بند ده، د خځه په مخ ډاکټر ته تګ نور مسل ټول بند، مسجد هم نشي تړلی د جمعې لپاره. کوم ځای دې کوم ځای دې له شریعت سره لګي؟ آیا موږ ته خلفای راشدین نه ډیر وتا کوي؟
لدی انتقادونو وروسته داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شول چې شیر محمد عباس ستانکزی متحد عربي اماراتو ته تللی دی، هیواد یې پریښی دی. د طالبانو پر مشر په زغرده انتقاد، سیاسي اختلاف دی که فکري؟ دغه ډول انتقادونه به د اصلاحاتو سبب شي؟ په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره مو د دیني علومو استاد فضل هادي وزین ته بلنه ورکړې ده، او د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس حاطف مختار هم په دې بحث کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی وزین صاحب، کله تاسو واورو دا سیاسي اختلافات دي او که فکري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد شبه صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب حاطف مختار ته استاذ درنو اوریدم که خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم.
دا دواړه زما په اند دواړه دي، هم فکری انتقاد بلکې دی شي هم سیاسي انتقاد. فکری په دې معنا چې دغه کوم نیوکه چې کېږي چې د ښځو پر مخ د مکتبونو د بندولو او د هغوی په کار باندې محدودیتونه وضع کول، تقریبا ښځې د ټولنې نه حذفول، دا په فکری لحاظ یعنی په شرعي لحاظ په اسلامي لحاظ دا اساس بنسټ نه لري. په دې معنا دا چې کله د اسلامي امارت دی تر پرست حکومت دی او د رهبرۍ لخوا دغه څه فرمانونه صادرېږي چې دغه په نتیجه کې ښځې تقریبا د ټولنې حذف کیږي، د هغوی هغه انساني شرعي او شهروندي حقوق چې هغوی لپاره په اسلام کې هم خوندي دي، په انسانیت کې هم خوندي دي، محفوظ دي، او د افغانستان په حتی په دود او دستور کې محفوظ دي. یعنی دا او د وګړې په توګه، د افغان وګړې په توګه، د هغوی دا مسلم حق دی چې مکتب ته درس وایي، تعلیم وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، سیاسي چارو کې، اجتماعي چارو کې هغه برخه واخلي، د ټول انساني او شرعي حقوقونه برخمن اوسېږي. متاسفانه د اسلامي امارت یوه برخه او رهبرۍ د ښځو پر مخ دغه د مکتبونه بندي او د هغوی لپاره داسې محدودیتونه وضع کوي چې هغه اساس بنسټ نه لري. ټول څه چې راځي د علماو لخوا، هغه چارواکو لخوا د اسلامي امارت کې دننه دي، د هغوی لخوا دغه چیلنج کیږي، دغه په مقابل کې نیول کیږي، انتقادونه کیږي. نو دا په دې معنی ده چې په فکري لحاظ دا کیږي دغه فرمان او دغه فیصله او دغه تصمیم. یعنی داسې ګواهي دا په فکري لحاظ دا سم کار نه دی، دا درست کار نه دی، او دا یعنی فکری جنبه لري چې د فکر په نسل ورته هم شرعي اخته زیر په شریعت کې په دین کې دا عدالتي یعنی خلاف او بل سیاسي په سیاسي لحاظ ته باندې دا بندیزونه نه یوازې د افغانستان خلک او په پاکستان کې د نیمایي ټولنه مستند سره مشکلات سره مخ کوي، او دغه لپاره ډېر ستونزې ولاړې دي. ټولنه لپاره، د هیواد لپاره، په سیاسي لحاظ، اجتماعي لحاظ، اقتصادي لحاظ، تعلیمي لحاظ، او هیواد پرمختګ نه پاتې کیږي که افغانستان کې بدنامیږي. او حتی دا د خپل دغه حکومت لپاره، د سفارت حکومت لپاره، طالبانو تحریک لپاره، چارواکو لپاره، ټول لپاره دا ګواښ دی. هغوی خلک په مسافه اخلي، خلک انتقادونه زیاتېږي، خلک
به تاسو ته مننه
نو دا عام دا منطقوي لحاظ او بینالمللي لحاظ منظوي کېږي. نو په دې لحاظ یو څوک راځي دا ګواښي او دا چیلنج کوي، دا یعنی دا نیوکه کوي، انتقاد کوي، دا سیاسي بڼه هم لري. نو په دواړو کې دا هم فکري انتقاد دی او سیاسي انتقاد.
وسیم صاحب مننه. په همدې برخه کې به د مختار صاحب نظر واخلم، د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس مختار صاحب سره اورو. له هغوی سره مو رابطه قطع شوې ده، بیرته به هغوی ته ورشو. مخکې تر دې چې هغوی ته ورشو، وسیم صاحب، بیرته به تاسو ته راشو. دغه ډول انتقادونه څه پیشګویي کوي؟ څه پیامد به ولري؟ د څه سبب به شي؟
دا پیغام د دې چې یو خدای خلکو دا پیغام دی چې ولست خلکو ته دا پیغام دی چې طالبانو تحریک درنه کې د سي خلک شته چې هغه د سي فرمانونو د سي کړنې مخالف دي، او ټول طالبان دغه محدودیتونو په حق له دوی یو اواز نه دی او دلته دوی دي او مخالفت کوي. قسم دغه مخالفت ډیر نر مخالفت دی، اوس په ډیر کلک مخالفت نه دی، او تقریبا تدیره حد لري. ورته ډیر طالب چارواکي دوی محافظه کاری که په دې حق له دې صغر صغر د شنو وي زین دی وازی داستان اکسسینو څنور کسان په لفافه کېږي. اما بل خاطر دا چې دا د خلکو ته پیغام ده دې پایده ده. بل خبر دا چې یعنی دا خلق تقریبا دا دا چې په هر نه انتقاد کې دا په دې معنی ده چې خلق نو پتنګ راغلي دي. خلق نو دا خلق نور دا نه تحمل نشي کولای ته وزغمي. یعنی خبره ورور او د اخواته زی چې خلق د زغم نه او تحمل نه خبره بل خاطر زی او خلق دې نه نو آماده نه دي دوی ته تیار نه دي چې دغه شی په تونه هغه وزغمي. او بل خبره دا چې واز د جنو مسله خو نه خلق دې په ترنیم کار نه ورسته چې د حکومت اوسه پر سرپرست حکومت دې اوسه پر وزیران سرپرست دې اوسه پر افغانستان کې اساسي قانون نشته اوسه پر افغانستان کې د قانون حاکمیت ترک نه لګي. یعنی دلته قانون حاکمیت نشته دلته اساسي قانون نشته دلته صلاحیتونه توزیع نه دی. خلک نه پیږي چې دا د اسلامي امارت محترم مشر سره څو صلاحیتونه دي. داسې ښکاري چې دا ټول صلاحیتونه د بیت المال صلاحیتونه د مقررګان صلاحیتونه ټول هر څه د یو کس په لاس کې راجم دي. هغه څه چې وغواړي په خپل غوښتنه او خواسته او د هغه د اسلام شریعت تر نامه لیکي او خلکو باندې تطبیقوي. نو دا په دې معنا ده چې خلک ورورو یعنی دې حتی رسیدل دي چې خلک نور نو خپل اواز مخکې هم خلک انتقادونه کوله خو دې هم رسیدل چې خلک یعنی دا ټول یعنی دا پایلې قبلي او خسره دي چې دا پایلې لري خلکو لپاره د خلکو باندې تاوان پرې کوي. خو لیکن ځینې خلک علما پوهان خبره کوي او دې لپاره یعنی دا لا زیاتیږي. داسې ده چې دا په همدې باندې ختمي کې څوک بندي کېږي یا څوک جیل ته جوړ کېږي. خو دا دا مسائل په افغانستان کې خصوصا خدا عادي خبره ده. یعنی خلک جیل ته اچول او دا کول یعنی دا خلک دا پایله مني. خو لیکن خو د اصلاحات وختون کې دي اسلامي امارت دا په کاده سفره حکومت ته په کاده په کاده چې د نیم کال وروسته دوی د حالات یو جایزه واخلي جاج واخلي او دغه تکتنه وکړي خپل پالیسي کو دي ملي تفاهم کو ته لاړ شي ملت سره تفاهم وکړي خپل مخالفین سره تفاهم وکړي پوهانو سره د افغانستان وګړو سره خځو سره ټول سره ملي تفاهم رامنځته شي. د ملي تفاهم په نتیجه کې دوی باید پراخ سیاسي اصلاحات رامنځته کړي. او هغه اصلاحات چې دغه بنسټ او اساس باید د قانون حکومت دی او د قانون حکومت هغه له شروع کیږي چې هلته موږ اساسي قانون ورو ملي وظیفه ولرو چې هغه ټول لپاره
وزیر صاحب تاسو قانون ته اشاره وکړه. خصوصا په دې شک نشته چې اساسي قانون ډیر اهمیت لري او چې اساسي قانون نوي څوک نه پوهیږي چې حکومت په کومه خوا روان ده. لیکن په افغانستان کې اکثریت آیا د اساسي قانون د موجودیت او نه موجودیت تفکیک کولای شي؟ اکثریت
اول نه جام شي بس خلک افغانستان خلک د سیمندي چې خلک به کول سیاسي شعور نه لري. خلک سعید چې متاسفانه د تیر جمهوریت په وخت کې چې اکثر په جمهوریت هم نه وایم خو نوم جمهوریت په متاسفانه په تیر وخت اساسي قانون باید برمات شو. د اساسي قانون ټول افغانستان کې تقریبا وزل دي چې موږ په دغه سلام تاریخ کې موږ یو پیړۍ کې تقریبا وقعت اساسي قانون درلوده چې مرحوم امان الله خان خدای وکړي غن ورسته چې اساسي سنامه او تجوز پر راغلی بیا نو د اساسي قانون په افغانستان کې بار بار مات شوی دی لغوه شوی دی. او دا ځل هم متاسفانه اساسي قانون لغوه شو. صحیح چې اساسي قانون بد شوی دی یعنی متاسفانه دغه سو استفاده شوی دی. مثلا د دفتر بشرفنی په وخت کې د اساسي قانون بار بار مات شو. یعنی هم د انتخاباتو کې دغه ترغلی وشو په انتخابات جمهوریت مردم سالاری یعنی دا ټول بدنام شو. خو سره د دې ټول سره سره دغه یو شی نه سو استفاده په دې معنی نه چې خپل شی په اسلام نوم خلک سو استفاده کوي. مثلا نو د دې معنی چې اسلام خدای باندې کې بد هغه مثلا نور ځختو نوم خلک سو استفاده کوي. ځینې خلک دا په دې معنی نه چې هغه بد دی. اساسي قانون هر هیواد لپاره سړي اړین دی. هغه په شریعت کې محترم شیبر صاحب تا کتا سیمو سر پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم سیرت ته وګورو چې رسول الله صلی الله علیه و سلم کلم چې مکینه خپل اصحاب سره مدینه ته مهاجر شو. مهاجرت وکړه اسلامي دولت تاسیس شو. په هغه وخت په هغه بنا مشکل چې کوم هغه ضروری و دولت تاسیس شو. اول ته چې مهم کار وشو هغه میثاق مدینه جوړول دي تدوین دي چې د میثاق مدینه دا تدوین شو چې په هغه کې د خلکو د حکومت دولت ته حکومت ترمنځ رابطه د مدینه دفاع د خارجي تهدیدات په خونو په مقابل کې د خلکو دریس د ټول په کې سرګند شوی وو او د قانون په هنده خبره کوي چې میثاق مدینه د یو بشپړ اساسي قانون بیلګه ده په خپل وخت کې دا یعنی دا په شرعي لحاظ هم اساسي قانون ډیر اړین او ضروری دی یعنی چې دلته دا یعنی دا خبره صحیح نه ده چې موږ اسلامي شریعت لرو نو اساسي قانون موږ ته ضرورت نه دی نه اسلامي شریعت خو زموږ لپاره اصول دی کلیات دی لارښوونه دي چې هغه سره موږ هغه ضروري ده لیکن د شریعت په چوکاټ کې د اسلام په رڼا کې موږ ته یو اساسي قانون داسې ده چې هغه د دولت تعریف کې د حکومت تهویت تعریف کې هلته د صلاحیتونه باعث تصبی چې استراتیژیانې د دولت موخې باید اساسي کرښې خطوط باید واضح واشي دولت صلاحیتونه د زعیم د انتخاب د زعیم د عزل د دولت د رئیس عزل د ټاکنې طریقه وښودل شي د حکومت جوړولو خود واشي هلته د شورا مسلې د حکومت مسؤلیتونه د وګړو اساسي حقونه پکې تسجیل شي یعنی اساسي قانون هر وخت ضروري ده او دا اسلام سره قدم په ټکر کې نه دی بلکې په شرعي لحاظ د دې همت ته وګورو زه ګورم چې دا یعنی کله ما لا ابتداء د شرعي قاعده ده چې ما لا يتم الواجب الا به وهو واجب کدې قاعده نه واخلو دا اساسي قانون کته دیوات کې حکومت مستقر حکومت دایمي حکومت باثبات حکومت امنیت ټینګښت کدا فرض وي واجب وي نو د اساسي قانون چې موږ هغه ترسې دا هم واجب دی دا فقهي قاعده ده شرعي قاعده ده کدې مصلحت پر بنسټ وګورو دا هم شرعي قاعده ده که بصیرت باندې هغه کو بیا هم اساسي قانون ضرورت دی یعنی که په کدې مقاصد شریعت په چوکاټ کې وګورو چې هغه بیل هغه بده چې خلکو دین ساتل دي عقل ساتل دي جان نفس ساتل دي مال ساتل دي کرامت او غث ساتل دا ټول پرته د اساسي قانون دا نه کېږي دا د مسایل نو په دې لحاظ باندې موږ چې خلک د اساسي قانون غواړي او دا یعنی طالبانو ته وکړ چې هغه د ملي تفاهم خواته لاړ شي او سیاسي اصلاحات رامنځته کړي او د قانون حکومت د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شي ټول قوانین په افغانستان کې معطل دي که دا کار ونه شي زه ګومان کوم چې حالات ورو ورو د طالبانو د کنټرول نه وځي بیا که طالبان وغواړي هم دا کار کنټرول نه کړي یو ځل بیا خدای نه کړي خدای ونه کړي افغانستان بیا یو بل فاجعه خواته درومي
مننه وزین صاحب شاغلی مختار سره مهم رابطه ټینګه شوې ده د نړیوالو ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس حاتف مختار مختار صاحب د خبرونې په پیل کې مو همدا پوښتنه له وزین صاحب څخه وکړه له تاسو څخه هم که په دې برخه کې اوسه وضاحت وغواړو چې د طالبانو په داخل کې ځینې اختلافات چې اوازونه خلکو راپورته کړي دي آیا دا سیاسي اختلاف ته او که فکري
سلام تاسو ته او تاسو لیدونکو او لیدونکو ته او محترم وزیر صاحب ته او د افغانستان تر او عظیم مسلمان ملت ته زه به دا اندو باور یم چې طالبان منځ کې اختلافات شتون لري په طالبانو په منځ کې داسې انسانان شتون لري چې هغه افغانستان ته او د افغانستان ملي ګټو ته ملي منافعو ته او یو پراخ بنسټ اسلامی نظام ته او د افغانستان خلکو ته ژمن دي په دې لحاظ دا اختلافات شته له بل اړخه ګورو چې طالبان د افغانستان د منافعو پر خلاف حرکت کوي ځکه هغه غوښتنه چې افغانان د طالبانو نه لري د دوی د نظام نه لري هغه طالبان نه ځوابوي د افغانستان د ملت غوښتنه دا دی چې بلا تبعیض دی د تعلیم دروازې د افغانستان نجونو ته خلاص کړي د نورو مکتب فکر سره اختلاف و نه لري د افغانستان اکادر او استادان اوس افغانستان نه تښتي په دې لحاظ په صراحت او جرأت داسې ویلی شو چې طالبان تبر په خپل ریښه نه بلکې په خپل سر یې وهي دغه واټن چې موږ اوسې محسوسوو قطعا د طالبانو او د افغانستان د ملت په منځ کې واټن شتون لري در هر صورت که طالبان د افغانستان د غوس ملت استازیتوب نشي کولی طالبانو ته غوره دا دی او دا د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم او زموږ د افغانستان د قوانینو تر سوري لاندې هم د اسلامي ارزښتونو باورونو له مخه هم طالبان دی باید خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي تر هغه وخت پرې چې خپل ملت خپل مشروعیت نه اخیستلی دغه واټن به نور هم اضافه کیږي بله
مننه د چارو کتونکو نجیب الله حبیبی هم په خبرونه کې را سره شو د دوی هم هر کله کوم حبیبی سپ تاسو فکر کوئ چې تاسو هم د سشکاری چې د طالبانو دننه ځینې اختلافات پیدا شوي دي؟
سلامونه درنښت، سلامونه تاسو او تاسو دلبته. بالکل لکه څنګه چې معلومه خبره ده، په هر ډله کې اختلاف نظر وي، دوی تر ډیره وخته دا خبره مهار کړې وه او په یو نامه باندې اوس هم کوشش کوي چې دا یو ښه مهار کړي او وښيي چې موږ کوم اختلافات نه لرو. ګرچې ژور اختلافات مسکې شته، ولې دوی نسی کولای چې حق پورته کړي. موږ تاسو ته په جریان کې اوسې چې یو خلاف نظر هم څرګند کړی دی، حتی انتقاد یې کړی، هغه یې نیولی، یې بندي کړی، حتی د دوی خپل ملګري یې نیولي دي، بندي کړي دي او دندې ګوښه کړي. نو دوی یو رقم استبدادي او استبداد کوي، هماغه داسې ډېر خلک غږ نسي مشتولی.
حبیبي صاحب او بخشه کله ناکله ځینې کسان په دې باور دي چې استبداد ممکن د دې سبب شي چې آوازونه غلي شي. تاسو څه فکر کوئ؟
ګورئ، تاسو د مهدي مسله وڅېړئ، تاسو مثلا د دوی خپله دغه نور د تجربه مامورین او د دوی خپله عالمان د کشف چې کوم څه په ننګرهار کې څرګندونې وکړي، یا نور هغه کسان چې دوی په وړاندې انتقاده کولي وه، هغوی له دندې ګوښه کړله او حتی زندانو ته یې ولېږله، او ډېر یو استبدادي چلند کوي. دا که چېرې استبداد نه وای، دا یو سوچه اسلامي نظام وای، نو بهتا به اخ کتلي وه چې څومره د دوی په وړاندې باندې خبرداریږي او مخالفتونه څرګندوي. مخالفتونه شته، ولې نشي څرګندولی؟ ډېره یې
مننه حبیبي صاحب. وسیم صاحب، دغه انتقادونه که څه هم مخکې په یو ډول تاسو اشاره ورته وکړه، دغه انتقادونه فکر کوي چې تاسو پیدا کولی شي او کنه؟ تر اوسه پورې چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د دوو دینی عالمانو د نیولو خبر ازادي رادیو تاییدی او د دریم و د شجاع په نوم دغه خبر هم خپور شوه دی، خو ازادي رادیو تر دې شیبې نشي تاییدولی. کنه دغه رقم چارې دا وازونه غلي کوي؟
ګورې محترم استاد شیبت صاحب، د افغانستان تاریخ ته خودلی چې جیلونو خلکو په زندان او جیل او تعذیب او شکنجه دات خلکو آواز نشي ټبولی. خلک دا تقریبا دا پیلا آواز د شروع ده، یعنی مخکې هم شروع شو، اوس هم شروع ده. خلک مخکې هم آواز جګېدلی د دې مسایلو په هکله. دا مسائل نور هم دا زیاتیږي، یعنی دا په دې باندې خبره نه کوي. څو کسان چې زندان ته واستول شي، هغه د بندیان شي، خبره نه کوي. خو د علماو سره ټکر، د افغانستان تاریخ ته ښودلی چې علماو سره ټکر، دینی مدارس سره ټکر، جوماتونو سره ټکر، تاریخ بټې پایلې لري. اوس طالبان مخکې خو دا نور خلک بندیانول، میډیا کې چې کوم رسنۍ فعالان وو یا سیاسي تحلیلګران وو، هغوی څو کسان ونیول شو، بندي شو، وروسته بیا خوشي شو. تقریبا هغه ته ګواخ شو چې نور دغه خبرونه کوي، تقریبا دا هغه وو. لیکن دا تاسو ولیدل چې دا خبره پایته نه رسیدله، کسان آسان دي نه مار شو چې هغه خبرونه کوي. اما نور خلک هغه کوي، زه کوم نه کوم چې دا، یعنی په دې زندانونو کې خلکو جیلونو زندان ته اړه چولو په چکی دا خبره ختم شي. ځکه چې تاسو کې وګوره، په خوانی حکومتونو مثلا د کتابونو د داوود خان حکومت ته وګوره، د ورهم داوود خان حکومت یې هم ستاسو ته دا وو چې په هغه اختناق کې حالت ته پاتم نه څه نه خلک خپل کوله. بیا چې کومونستان سور کوله تاسو شو دغه وروستم د ټول شتت سره او جیل سره او کل چرخي سره او ټلیفون سره سره خلک مبادزه او اعتقاد او نیوکه هم دوام وکړه. بیا دغه وروسته چې له روسانو يرغل او اشغال او په هغه مقابل کې خلک نور تون شو د خلکو پاسونه ته هغه هم دغه سي دا نړۍ حقيقي تاسو کړي. جمهوریت په اخر دي تیر نظام چې بیا مو ته جمهوریت مهم تر اخر او اخر وختونو کې د اقتصادي بشري حکومت هم یو خاص استبداد خاطر او مرتبه یې سره کسان نه کیو د اصول او هر شي مخالفت کوله. تاسو ولیدل چې ځینې خلک ته ترور کېدل په کابل کې، ځینې علما دانشمندان علما ترور شو، هغه باندې په مونږ باندې والا زور شو چې په دې مسایل کې حکومت کې ځینې کړی هغه کې متهم وو. نو تاسو ولیدل چې هغه ته پاتې ونه رسېده. یعنی نو زه کوم نه کوم چې په دې وشته پیړۍ کې په مسلمان هیواد کې د انتقاد مخنیوي په زور ممکن نه ده، ممکن نه دی. حکومت دا مقرره ده دی په جای چې خلک چې دروته واستوي بندیان کې هغوی ته خلکو نه بیان په ازادي باندې محدود نه ولګي. حکومت طالبان حکومت ته سرپرست حکومت ته چارواکو ته دا پکار ده چې حالات وڅاري چې افغانستان کې دننه حالات کوم خواته ځي، بیرونی حالات کوم خواته ځي، منطقوي حالات کوم خواته ځي، او دوی موږ زموږ کومې خپل پالیسیو کې دوی باید بیا کتنه وکړي، وګوري چې ولې خلک انتقاد کوي. آیا د دې خلک انتقاد دا صحیح ده دا صحیح ده که صحیح نه ده؟ د دې په چای چې دوی خلک ورته وایي چې دغه خبره غلط ده، که دا خبرې د خلکو غلط انتقاد غلط دي، نیوې کې غلط دي، خو ورته وایي چې دغه خبره صحیح نه ده، هغوی دې وغواړي ورسره خبره وکړي په میډیا سره. اما چې دا خبره کوي پرته د بحث نه، د استدلال نه، د دلیل نه، خلک بندیانوي ته مقوله خبر نه ده. دغه هر یقل بده مولوي صاحب عبدالقادر قانون زه خپله نږدې نه پېژنم، شیبت صاحب ده، یعنی دا د کابل د علماو شورا رئیس و نه پخوانی چارواکي پاتې شوی، نه په حکومت کې. دا ډېر غیرتي او ډېر شفاف سړی ده. یعنی حتی په خبر یم چې به کله چې په تېر رژیم کې د اسلام په مقابل کې یو څه پېښېدل، اسلامي ارزښتونو په کول کېدله، دا مولوي عبدالقادر قانت په اول هغه کې وو. کله چې د سینی اخلاقي فساد ځینې کنسر ته نورو شیانو تر نامه لاندې فسادي اخلاقي ارزښتونه خلک ځینې خلک یې ګواښول، یعنی سینی په هغه وخت د مولوي عبدالقادر قانت اول صف کې وو. کله چې په تشترچی باندې مدرسه باندې بمبار شو، طالبان پکې شهید شو، د مدرسې هلکان پکې شهید شو، هلته کې د مولوي عبدالقادر دا په اول صف کې وو. د دې شیانو مخنیوي لپاره کله چې ظلمونه کېدله دوی هغه کوله. نو اوس دا معقوله خبر نه ده چې داسې یو مولوي عالم تاسې واخلې او هغه بندي کې په جیل کې واچوي د دې لپاره چې هغه خبره کړې. نو اصل خبره دا ده چې په شرعي لحاظ د خلکو د وګړو د حق ده، په قانوني لحاظ د خلکو حق ده، په بشري حقوقو سره سم د خلکو حق ده چې چارواکو باندې نیوکه وکړي، انتقاد وکړي، حساب څنګه وړي، توصیه ورته وکړي. نو دا دوام کوي. چې بس په دې شیانو سره افغانستان زموږ تجربه ته ده چې په دغه شیانو بندي کولو باندې خلک نقه کېږي، دا نور زیاتېږي.
مننه مختار صاحب محترم، تاسو په خپله له دغه یو موقف سره مخامخ شوی یاستئ چې لکه څرنګه چې ازادي راډیو راپورونه ترلاسه کړي دي، چې تاسو ته هم ویل شوي دي چې تاسو باید انتقاد ونه کړئ چې کله په افغانستان کې وي، څه فکر کوي چې دغه فشار د دې سبب شو چې تاسو وطن پرېښلی، نو تاثیرات بېرته کم نه شول؟
زه په دې اند باور یم چې نه تنها زه، طالبانو ډېر د افغانستان روښانفکرانو ته هغه دوی چې غواړي د افغانستان منافعو ته ژمن پاتې وي، هغه دوی غواړي چې د افغانستان غږ ولري، هغه دوی غواړي چې د افغانستان لپاره طرحه ولري، د طالبانو لپاره د منلو وړ نه دی. د طالبانو نظام تنها د خپل روایت په نتیجه کې غواړي نور ټول فکرونه وځپوي. عملا طالبان نظام یو مستبد او استبدادي نظام دی چې افغانان پکې ژغ نه لري، پرته له طالبه او پرته له دنه چې مدرسه یې ویلي وي، او د دوی په اصطلاح څه کتابونه یې چې دوی ورته احترام پایل دی هغه ویلي، بل هیڅ مسلک په افغانستان کې نه مني. دویم موضوع دا دی که تاسو د طالبانو سیاسي څلور کلن د بهیر ته وګورئ، طالبانو ټول هغه اهداف چې د افغانستان دښمنانو غوښتل یو په یو په افغانستان کې تطبیق کړل. د افغانستان دښمنان غوښتل چې افغانستان یو بې سواده ملک وي، خو طالبانو افغانستان د بې سوادتۍ خواته سوق کړل. د افغانستان دښمنان غوښتل چې افغانستان په نړیوال کچه انزوا کې اوسېږي، همدا اوس طالبانو په نړیوال کچه افغانستان انزوا ته وړي. د افغانستان دښمنان غوښتل چې موږ داسې یو ملک اوسېږو چې سطح د تعلیم او تحصیل مو او سطح د ته چې نجونو تعلیم وکړي دا باید ونه اوسیږي. یو په یو هغه ټول ستراتیژیک ډپت یا عمق د ستراتیژي چې د زموږ د دښمنانو د طالبانو له ادرسه په افغانستان کې تطبیقیږي. موږ د طالبانو مو غوښتنه کړې او ده بار بار تاییدوو چې اسلامي نظام استبدادي نظام نه دی. اسلامی نظام پر عدالت ولاړ وي، پر حکمت ولاړ وي، د خلکو پر ارزښتونو ولاړ وي، پر داسې مسایلو ولاړ وي چې هغه انسانانو ته په درنو سترګو ګوري، انسانانو غږ اوري. متاسفانه چې طالبانو کوم رویه او کوم اخلاق چې د خپل ملت سره کوي، هغه د اسلامي ارزښتونو او باورونو سره په بزرګونو کیلومتر فاصله لري. موږ په داسې یو مرحله کې قرار لرو چې یو خواته د افغانستان خلک من المجموع په انزوا کې دي، بل اړخه دښمنان راته پلان او ستراتیژي لري، دریم اړخه ګاونډیان زموږ په حق له مداخلت کوي، سلورم لا تر اوسه طالبان د ملي ګټو لپاره یو تعریف نه لري، قانوني اساسي په افغانستان کې شتون نه لري، ژورنالیستان د افغانستان نه تښتي. همدا څو شېبې وروسته ما مخکې واورېدل چې په جلال آباد او په کونړ او په څو ولایتونو کې د پوهنتونونو استادان شکلي او کار یې اخواته کړي. دا یو طرفه یو ډنډه نظام اسلامی نظام نه دی، خو طالب اوس هم فرصت لري. طالب نه مغوښتنه دا دی چې په یو ستره لویه جرګه دې منتش شي، یو ملي اجماع دې منځته راوړي، د علماو شورا یا د علماو اجماع مسؤلیت دا دی چې ملا هیبت الله خلی قدرت کړي، او دا د علماو مسؤلیت دی.
یعنی او بخشه، یعنی تاسو مشکل په ملا هیبت الله کې وینئ، په نورو طالبانو کې نه؟
زه فکر کوم اکثرا طالبان که دیر ستر انسانان شتون لري، دیر تحصیل کرده اشخاص شتون لري، طالبانو د خپل خاورې لپاره جنګېدلی، په اسلامي ارزښتونو باور لري، دیر ښه انسانان پکې شتون لري. د ملا هیبت الله وړکۍ دلګۍ، وړکۍ کړۍ چې په قندهار کې دی، د افغانستان ملي منافعو ته ژمن نه دی. نور قومونه موږ سره په فاصله کې، ازبک، ترکمن، هزاره، ایماق، د قدرت پرګدۍ کې موږ سره شریک نه دی. ان نظام انحصاري دی. په دې یویشتم پیړۍ کې هر انسان حق غواړي چې په یو جغرافیه کې ژوند واوسي، کوي په هغه جغرافیه کې باید قدرت واوسیږي، خبرې واورېدل سي، د دوی ارزښتونو ته د احترام په سترګو وکتل سي. په دې لحاظ زموږ غوښتنه همدا ده، یو ځل بیا تایید کوو که په افغانستان کې یو ستره اجماع د علما منځته راځي، هغه علمانو مو غوښتنه دا ده چې د ملا هیبت الله سره تصفیه حساب وکړي، او ورنه دې پوښتنه وکړي چې نن په نړیوال سټیج کې متاسفانه دا اوس موږ په دې ناروی او سویډن کې د اسلام دین پریدی وایي چې موږ په افغانستان کې تعلیم نشو کولی، تحصیل نشو کولی، انجونې بلکې عیسویت او نصرت بل مذهبونو ته ځي. وجه یې دا ده چې استبدادي نظام په نتیجه کې خلق خپل کور کلی پرېږدي، د ظلم او ستم په مخالف خپل جماعت او خپل مدرسه پرېږدي. زموږ غوښتنه دا ده که چیرې ملا هیبت الله د افغانستان د ملت غږ نه اوري، نو دا صریحاً د معنا دی چې ملا هیبت الله د پردیو د استخباراتو شوم اهداف په افغانستان کې پلي کوي، ځکه څلور کاله مسلسل افغانان ورته ویلي، علما ورته ویلي، مشایخ ورته ویلي، دا وزین صاحب په زرګونو ځلې خپل غږ پورته کړی چې خدای او قرآن ته وګوري چې د نجونو ښوونځی پرېږدی. اکثرا د نړۍ علما پر موږ انتقاد کوي. نن که تاسو نړۍ کې ګرځئ، د اندونیزیا نه تر مالیزیا پرې، په افریقا کې، په سعودي کې او نور اسلامي ملکونو کې، ټول موږ نه دا پوښتنه کوي چې طالبان آیا پر اسلام پوهیږي چې نن د انسانانو حق، د انسانانو مشروع حق چې تعلیم او تحصیل دی، طالب اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه دا دی که چیرې طالب خپل دغه عمل ته ادامه ورکوي، نو موږ مطمئن یو چې طالبانو نظام به نور هم انزوا خواته لاړ شي، او دا ملت به قطعا د طالب د نظام په حکله به پاسون وکړي.
مننه مختار صاحب. حبیبي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په کوم لور روان ده؟ مختار صاحب خو داس فکر کوي چې د طالبانو رژیم ممکن نور هم منزوی شي، لیکن ځینې کسان بیا په دې نظر دی او په دې باور دی چې په نړیواله سطح ځینې بدلونونه، مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ جمهوری ریاست، ممکن له نورې نړۍ سره لاس یو کې، او د دوی په حکومت باندې داسې فشارونه راولي چې د طالبانو دننه ځینې کسان مجبور شي چې ځینې تغییرات رامنځته کړي. تاسو څه نظر لري حبیبي صاحب؟ حبیبی صاحب لتا سره فکر کوم نه اورو د انټرنیټ څنګه ده د خبرونه تاسو په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ نو ځکه حبیبی صاحب وساورو زما سوال مو اخیست مهرباني
ماموریت
بی بی صاحب مننه د ژغ ستونزه لرو او بخشی صاحب کله ناکله تخنیکی مشکلات دغه رقم بی وزیر صاحب ستاسو په باور نړیوال څه تخیر افغانستان کې راوستی شي مثلا لکه د ترامپ مسلې ته چې ما اشاره وکړه آیا دا ممکنه ده چې نړیوال اوسنی چارواکي مجبور کړي چې اصلاحات را منځ ته کړي؟
زه خو په پرنسپ کې دا ارز کوم چې افغانستان کې اصلاحات راوستل او اصلاحات لپاره کار کول سوچ کول دا د افغانانو کار دی چې په دې کې هم اوسنی چارواکي اوسنی حاکمیت او د سیاسي ګوندونه سیاسي اعضاء سیاسي شخصیتونه علما سیاسي فعالین دوی د افغانستان کې سیاسي اصلاحات لپاره چې د افغانستان د ثبات
فکر نکوی چه امدغ افغانان دیر سر پاشلی دی دیر سر تیت یا ورس پا ورس بندی در دوی ترمنس اختلافات پدی رو وڑو وڑو خبر رو پزای دی چه افغانستان شمول فکر وی که دوی ترزان را سرخی امده سی نده ولو یا برخ
والله دا زړه شموله لوی برخه لیکن دته د دوه ډلې درې ډلې دی یو خدای دا چې هغه د اوسنۍ حاکمیت دی د طالبانو د اسلامي تحریک د اسلامي امارت حکومت سرپرست حکومت دی دا یو برخه دی او د فلانې برخه چې وړه برخه ده خو یو برخه ده د افغانستان دی دوی په مقابل کې پخوانی چارواکي دي چې هغه اکثر فساد کې متهم وو فساد کې ښکېل وو د هغوی ناکام حکومت ولې او بهرنیانو باندې متکي او د پخوانی اشغال سره د غوی مرسته او همکاري په شلو کلونو په حکومتدارۍ کې د غوی تجربه و چې استعماري فساد اخلاقي فساد سیاسي فساد او تقریبا په حکومتدارۍ کې ناکامي پاشل شوی نظام بلکې توایفي دا بل طرف ته چې هغوی د چارواکي دي او مسؤولین دي په حکومت کې دا بل طرف دي اما په دې منځ کې د افغانستان خاموش اکثریت چې اوس خاموش هم نه دی خپله خلک هګیږي اوس د افغانستان مطلق اکثریت چې دا خلک نه د طالبانو ټول پالیسیګانې قبلي هغه مني او نه پخوانی حکومت چارواکي چې هغوی اوس بهر کړي هغه د نه د هغوی خبرې مني افغانستان د افغانستان خاموش اکثریت یعنی قاطع اکثریت وسط اکثریت د افغانستان خلک دوی په ملي مسایلو کې زه ګمان کوم چې دوی سره اختلاف نه لري په ځوکونو کو سلیقې کې کېږي په تکتیکونو کې دوی سره اختلافات مونږ ولرو اما په ټوله کې خلک افغانستان ملي مشترکات باندې چې افغانستان د سی واده چې د اسلامي مرجعیت په اړه ورته وسیږي افغانستان یو موټی پاتې شي زموږ ارزښت تمامیت ته خوندي پاتې شي زموږ ملي حاکمیت محدود خوندي پاتې شي محفوظ دي افغانستان د یو مرکزی قوي دولت خاوند اوسې دلته د افغانستان د قانون حاکمیت دي د اساسي قانون پر بنسټ قانون دلته د ټولو وګړو بلا تبعیض د ټولو قومونو ټولو ولسونو ټولو خلکو د هغوی ځان په حکومت کې شهروندي پر بنسټ باندې د هغوی حقونه خوندي اوسېږي حقوق نظام په سختار کې دوی برخه ولري ونډه ولري سیاسي مشارکت وکړي دا چې د ښځو په مقابل کې طبیعي چلند ونه شي زه ګمان کوم چې افغانستان یو مرفه هیواد اوسېږي او زموږ یو باثبات دایمي حکومت خواندان اوسېږو چې هلته دا ټول هیوادوال خلک پرته له تبعیض دا هیواد د خپل وطن کور وبولي نو په دې مسایلو کې زه ګمان کوم چې ټول خلک اکثریت افغانان په دې متفق دي او په دې ملي مشترکاتو باندې څوک غلا کوي نو دې لپاره یو ملي تفاهم پکار دی او د ملي تفاهم پر بنسټ پراخ اصلاحات په دې پکار دی او د تفاهم اصلاحات لپاره زه ګمان کوم چې اوس یعنی خلک په دې باندې یو سوچ یو کېږي او ورو ورو مونږ تفاهم او اصلاحات خاطرزو او د لپاره یعنی حرکتونه پیل کیږي شروع کیږي او دا اوس خلق نور دا هیواد مو باندې حق لري خلکو باندې حق لري وطن دا یو ملي مسولیت ده مخې دغه شرعي مسولیت ده زموږ انساني مسولیت ده ځکه چې موږ هم انسانان یو په دایره کې بل موږ مسلمانان یو په دومره دایره کې په دیرو کې موږ افغانان یو نو د انساني او اسلامي او افغاني ارزښتونو پر بنسټ ځکه موږ چې موږ اصلاحات خواته او دا اړین او ضروري اصلاحات خواته لاړ شو او بیا د اصلاحات د تفاهم خواته مخنه اول تفاهم خواته لاړ شو ملي تفاهم خواته لاړ شو مشترکات پر بنسټ بیا به اصلاحات خواته لاړ شو او په دې کې باید چارواکي حاکمیت مخالفین سیاسي ډلې اشخاص ټول پکې باید برخه واخلي او دا د افغانستان د نجات لاره ده.
مننه وزیر صاحب. مختار صاحب لکه څنګه چې وزیر صاحب دا خبره وکړه چې اول باید تفاهم خواته لاړ شو بیا د اصلاحاتو خواته او ولس غواړي دا دغه وطن، لیکن یو انسجام په کار نه دی او دا انسجام آیا ممکن ده که چېرته په داخل کې څوک آواز پورته کوي لکه د مولوی صاحبان چې نیول شوي دي هغوی ځپل کیږي، یا لکه تاسو په خپله چې د افغانستان له دننه یو وخت آواز را پورته کو او له تاسو سره مخالفت وشو، آیا ممکن ده چې د هیواد له دننه په لنډ وخت کې تقریبا یعنی فرضاً د 2015 کال په ترڅ کې دغه سي یو انسجام رامنځته شي او لار تفاهم ته پرانیسي او بیا اصلاحات رامنځته شي؟
از مدلته دا دی چې طالب په تفاهم باور لري، طالب د تفاهم ژبه نه مني. کچېری طالب د تفاهم او تعامل خبرې منلي د افغانستان منافیو ته بژمن وو او نن به یو مشهور نظام یې درلود او په نړیوال کچه دغه نظام به په رسمیت پیژندل شوی وای. متاسفانه چې طالب په تفاهم تعامل او د افغانستان په ګټو باندې یا نه پوهیږي او یا قصدن او همدن غواړي چې خپل انحصاري نظام ته ادامه ورکړي، دا یو موضوع. بل موضوع د نړیوالو مسؤلیت د افغانستان په حق له د حکومت جوړول نه دي. زه په دا اندو باور یم چې که امریکا لپاره د امریکا منافع مطرح وي نو قطعا که هغه د طالب په وجود کې وي که د جمهوریت په وجود کې وي چې هر چا سره وي امریکا به ورسره خبرې وکړي. دا د افغانانو مسؤلیت دی، دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی، خصوصا د طالبانو مسؤلیت دی چې د یو پراخ بنسټ نظام لپاره یو ملي اجماع منځته راوړي او دغه ملي اجماع نه دی طالب تر ټولو د مخه خپل مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان لپاره د قانوني اساسي ولري او د افغانستان ملي منافعو لپاره د تعریف ولري. د دوستانو او د دشمنانو لپاره باید یو تعریف شتون ولري. افغانستان باید د نړیوال انزوا نه ووزي. افغانستان کې باید طالبانو د نجونو ښوونځی او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي. د افغانستان منافع دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالب د زوال په حالت کې دی، ځکه هر هغه نظام چې د خپل ملت غږ ناوري د خلکو په ځپولو ټکولو وهلو د خپلو حریفانو او رقیبانو له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي هغه یو ملي نظام کیدای نشي. له بل اړخه دا دی چې مستبد نظام اسلامي نظام نه دی، د یو فرد نظام اسلامي نظام نه دی، د یو ډلې نظام اسلامي نظام نه دی. اسلامي نظام هغه دی چې ټول افغانان د قرآن او د سنت په رڼا کې د تعلیم او تحصیل حق ولري، د انتقاد حق ولري، د اعتراض حق ولري، د خپل حق غوښتنو لپاره باید ونه ټکول سي. موږ خو طالبانو ته مو بار بار ویلي، کابل کې مو هم د طالبانو مشرانو ته ویلي، تهدید تحقیر او توهین هم شلو، خو موږ ته افغانستان مهم دی.
مختار صاحب محترم او بخشه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره چې تاسو خبرې وکړي هغوی څه درته ویل؟
زما معلومات او زما اطلاعات او دوی سره چې ما خبرې کې قدرت او سو محدود و کسان چې هغه ملا هیبت الله دی او د دې ملګری دی هغه دوی د نجونو د تعلیم په مخالفت کې دی. هغه دوی داسې یو نظام غواړي چې د خپل هغه روایت چې د په ککری کې د بل روایت نه مني. نن د شمال نه تر جنوب ټول امت اسلامي من المجموع طالب ته وایي چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدی، ځکه کوم ایمیج، کوم تصویر، کوم انځور چې تاسو د اسلام نه نړیوالو ته مخابره کړئ یا نړیوالو ته ښیئ، من المجموع د اسلامي ارزښتونو ماهیت مو کم کړی او بلکې اسلام مو بدنام کړی. متاسفانه طالب د هیچا غږ ناوري او نه د اورېدلو قصد لري او نه نیت لري. یو خبره دلته باید وکړو چې هغه خلک چې پرون له افغانستان نه تښتېدلي یا دیزنه میلیونونه ډالر ځان سره وتښتول، هغه دوی د امریکا لپاره انتظار باسي چې امریکا که دوی ته بیا اسلحه او پیسې ورکړي، فضا او هوا باندې افغانستان باندې حمله وکړي، د بمونو مور استعمال کړي، هغه دوی د افغانستان استازیتوب نشي کولی. په داسې صورت کې اشغال او ښکېلاک بیا پر افغانان تپل کیږي، بیا د افغانستان ملت ترجیح بدوي چې د طالبانو تر څنګ بدریږي، یرغلګرو په مقابل کې به د خپل خاورې نه دفاع کړي. ایالات متحده امریکا نه زموږ غوښتنه داده چې افغانانو په منځ کې د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي.
مننه مختار.
طالبانو د فشار دیوال فشار دی راوړي. د اشغال خبرې فکر کوم د افغانانو لپاره په سیاسي او فکري لحاظ هم د منلو وړ نه دی. افغانان په سایکالوژي او رواني لحاظ د اشغال په متعلق ډېر سخت حساسیت لري. اما که طالبان چیرې د افغانستان د ملت غږ ناوري او افغانستان بیا یو بل ناورین سره مخامخ کیږي، مسؤلیت به د طالب په غاړه
وي. مننه مختار صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني څپه 12/18 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه په فیسبوک کې هم تاسو په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. یو شمېر اوریدونکو را سره دي، د دوی نظر به هم له میلمنو سره شریک کړو. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم. چې له محمد عادل د ترنکوټ خبره کو
شرح لی مهرباني.
ما په ګومان زما د میلمنو څخه دغه سوال دی، دا شل کاله مبارزه خو دغه علما او طالبان وکړه، نو دا خو دا دلته په لکولکو شیخان شته، دوی به بله خپل پرېکړه وکړي. نو خو دوی په هغه وخت کې په دا شل کاله کې چا د دا اشغال نه وویله، نو اوس بچي د دوی د بله دوی پوهېږي، کار یې پوهېږي، دلته خو ښه امنیت راوستلی دی. موږ اوس هغه چې نیکوسات شوي بمبارونه او شان امنیت هیڅ شی نه و، خو اوس ډېر کارونه په دفتر 15 کاله کې دغونه کارونه نه دي شوي. کله اوس چې په افغانستان کې شوي دي، دا ټوله پړه مس پر نړیوالې ټولنې وراچو، هغه بندیزونه دي کیسه ده.
بله مننه، ستاسو سوال واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو سره یاست.
قربان سم محترم شه برکات، سلامونه تا ته ازادي راځي ټول په دمن اوردون کلا دې چیرې وګورې.
وعلیکم مهرباني.
قربان سم یو سلام مرمنو تمامه واکان کادر صاحب اشاره ورته ټول شباب سم محترم، نو دا خلافات خدای پاک کوي چې د حکومت ما بین کني او ان شاء الله زه خدای ته تم وینم. دا اکثر پر خپل رسنوي باندې داسې خبرې کوي چې مثال شیر محمد عباس خان د افغانستان څخه وتلی دی. زما په فکر او نظر باندې شباب سم محترم به داسې بني بیا کوم شباب سم محترم داسې من خپل ما بین کې اختلاف خنا خره د نظر اختلاف هر حکومت کې او دا غونډې چې علما کوي محترم شباب سم په نورې وادو کې چې مثال دغه د انجنونو پانتونونو وشوندي د خلاصي، ما په فکر او نظر باندې دا به څه نتیجه ورنه کې نتیجه به په دې ورنه کې ځکه په افغانستان کې خپل علما ست خپل شیخان ست. نو کچیر دغه علما په هر منکو کې دا څنګه غونډه دغه جوړي زوم را دي چې دلته د افغانستان د علما سره د جلسي وکړي، مثال د خبرې منظرې دی
وکړي د علما غونډه په کابل کې جوړه او بخښي د علما غونډه په کابل کې جوړه شوی. افغان عالمانو یو یې انتقاد کاوه چې د حکومت ولې متمرکز په قندهار کې او روسي وی اعلان خبره کړل چې د نجونو مکتبونه او پانتونه ولې باید بند وي.
قربان سم شهبار صاحب، زه خدای ته تم وینم که داسې غونډې جوړېږي داخل په افغانستان کې خپل په مابین کې علما راټول دغسې غونډې جوړېږي، ان شاء الله زه خدای ته تم وینم که بهر ملکو کې علما راټولېږي هغه فکر نه کوم چې نتیجه به محترم.
مننه. بل اوریدونکو ته به مخه کړو. آزادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو را سره یاست. مهرباني.
السلام علیکم محترم اجمل خان صاحب، ورور څنګه په خیر یې؟
مهرباني، زه احمد شیبر یم.
مننه ماشاءالله ستاسو خبرې داسې سره یو رقم دي احمد شبر صاحب زم احمد اشرف حق دوست د کندهار ولایت ته ټلیفون پکړ شو
اشرفلی مهرباني
مننه ټول محترم اوریدونکو او ملمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم او حکیم لا کیمی صاحب ته پروزګان کې ډیر سلام وایم رابطه نظر ته عادل صاحب او اتل صاحب دغه څه خبرې وکړلې محترم وروره زبو مې څه پر اضافه کوم لکه دغه ورونه چې وویل موږ وروره د ایود مادریا کال کې چې د آرام سامه خسته ده یعنی اوس نړیوال وایي د حکومت سرپرست نه دی په دې کې هر قومیت دلته ګډون لري یعنی د ولس سره د حکومت ډېر همکار دی ډېر ځایونه یې کارونه کړي دي نو موږ دا د نړیوالو خبرې چې دوی کوي دلته یې شل کاله دربدرۍ راورسولل ماشومان یې رشیدان کړل پرودو بمبارونه وکړل اوس الحمدلله خیر خیریت دی یعنی موږ هغه خبرې د نړیوالو ردوو چې ځکه چې په افغانستان کې ستونزې شته انشاءالله ستونزې نشته یو مشکل یوه غوښتنه موږ د حکومت څه لرو احمد شبر صاحب چې یو دی دغه ښوونځي ایله کې او سره په څنګ کې موږ دلته داسې دغه خلک لرو چې هغه کور او ځای نه لري یعنی خپل ملک نه لري وغو ته دې په دښتو کې د سرپناه ځایونو برابر کې نور بس د حکومت ټول کارونه برابر دي بس دغه دوی غوښتنې ځینې لرم
مننه مننه چې خبرونه کوم پرخه وخت یو بل اوریدونکو همسته بیا ملمنو ته ورزو مهرباني وکړئ یا سړی په پوک پروګرام دی
سلامونه ستړی مشه شبر صاحب تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او درنه ملمنو ته پروګرام کې هرکلی وایو خدای دې وکړو شبر صاحب چې تخوي او خاخ پرونه دی بل کړی وي
مننه مهرباني
ز ببر افتخار د وزیرستان ډیر خوشاله شوم شبر صاحب چې ستاسو حق موارد په نوبي زلمی تاسو را خبري کیږي شبر صاحب
هیله کوم مهرباني شرحلی
مننه دوه پښتنې به ملمنونه وکم اډوم دې شبر صاحب دغه کوم وګورو د طالبانو حکومت وار په وار دا سټیټمنټ دلاره دا وایي چې یاره زنه کانسپیریسي تیوري دي یعنی د سزش نه ډکه خبرې دي چې هغه نه غواړي چې د طالبانو حکومت مخ پوران دلار شي او ترقی وکي او انجنونو تخپل اساسي حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکی ملمنو په داړه سنه زګ دې بل پښتنې دا چې داسې غونډې غونډې کوم وګورو په هواره بهر هوادونو کې کیږي هولمارو ډیګي او زیات لیکچرونه په داسزو په زده کړو باندې هم ورکول کیږي کوم وګورو آیا ابهان انجونی دي چې نن سبا په کورونو باندې ناست دي اغه ډیر نه امیدي شکر شوی هم دي چې نن غواړي چې رامن زده کړو خو خوده چا لخوا په باندې ده آیا د ابهان انجونو اغه مورال اغه سلې اده غوندو سره به را سرګند شي اخ تاسو حکومت ته پوس کوشنونه به په ویاړ هم د حکومت نه کوي په داړه د ملمنو سره نظر دی شبر صاحب
مننه مننه خبرونه کوم برخه را سره وخت ور بشم ملمنو ته وزین صاحب کپلاند په دغه سوالونو باندې یو نظر ورک
کوم زه خدا په اول دا وایم چې باندې اوسنۍ حاکمیت حکومت پاکستان کې ټول مسائل نه ټول دي نسبی نه نه داسې ډېر ښه کړې نه کړې دي سب په برنامه راکړې دي سب د لاستورنې د حکومت چې راغلي تایید تمجید ورته او خلک هغه ګوري د پاکستان خلک ډېر قدر پېژندل کې خلک دي دا وایي چې څو پر تریسان وو کې نه کیو کې خو وسرو کې د خلک نه هېږي اوس دا وطنوال خلک چې دوی د روزګان نه کندار نه نور مناطقونه چې دوی د خبرې کول شي دغه د ګوري غت په دې باندې نه ده دا زموږ ملت وطن د ولز اصل خلک دي د خپل هغه وچ ورخه وکي غنه هيره نو نو دا دا یو پرخه ده اما مشکل دا ده چې دغه دغه لسرونه د کمیت دغه کارونه دا دا په دولتداري کې دا فکر کدا کړه طالبان وو غړي او زموږ ملت وو غړو چې دغه خیل سرونه چې اوس مثبت دي په افغانستان کې څو پروژې دي نور مسائل دي امنیت دي دا ټول خبره ده د تایید وړ دي او خلک دا د حمایت کې ځکه چې افغانستان خو د وزارت سره څنګه په لږه واد دي او خلک د امنیت د ټول شین اکسیجن خو د خلکو اړین شي دي اما دغه وضعیت که دلته د قانون حکومت رامنځته نه شي د مخکې دغه نه ملي تفاهم رامنځته نه شي اصلاحات دپاره پراخ اصلاحات دپاره ګامونه کوټلي ګامونه وانخیستل شي د او دولت تاسیس نه شي اوس حکومت اداره شته اما دولت نشته یعنی یو سټیټ او ګورنمنت چې دوه مختلف شیان دي دا دولت تاسیس نه شي او دولت تنظیم اساسي قانون باندې کیږي دا ټول شیان دوام نه کوي یعنی د دې قانون د دوام دپاره دا مشوره زمو مشوره وختنه دا چې اسلامي امارات چارواکو د دې لپاره زمينه حاصل وکړي چې ملي تفاهم رامنځته شي ملي تفاهم په دې معنی چې افغان ټول پرګنو سره ولسمه د خلکو سره ایلیټونو سره سیاسي جهتونو سره خلکو سره چې یو تفاهم د پاره د افغانستان د آینده سره نوښت پاتله یو ملي تفاهم ته ورسېږو خپل ملي ګټې تړین کو او دلته د قانون حکومت رامنځته شي دا تفاهم او د دې تفاهم پر بنسټ بیا ورو ورو په تدریج قدم په قدم اصلاحات خواته لاړ شو که دا کار ونه شي دغه لاسته راوړنې چې دي دا پروژې چې دي او هغه کارونه چې دي د مثبت دي او د تقدیر وړ دي دا هم دا په خطر کې دي دا دوام نه کوي یعنې دا زیربنا چې ده دا روبینایي کارونه دی روبینا دي دا اما بنسټیز کارونه بنسټ چې په هغه باندې بیا تداوم پیدا شي هغه دوام وکړي موږ سیاسي ثبات خواته لاړ شو موږ که چېرته یو ملک سیاسي ثبات نه وي شبر صاحب چې افغانستان کې نشته متاسفانه سیاسي ثبات نه وي نور نه هلته اقتصاد وده کوي نه انکشاف پکې راځي نه توسعه پکې راځي نه پرمختګ پکې راځي نه د خلکو حالات ښه کېږي نه ملي اعتماد نه رامنځته کېږي موږ د افغانستان کې اوس اعتماد نشته متاسفانه د اعتماد ملي اعتماد په خلاف کې اوسېږي نه چارواکي پوهېږي چې شپه میاشت ورځې کېږي نه خلک پوهېږي خلک یو مبهم مجهول آینده ته ګوري ځکه چې حکومت اوس بولې سرپرست ده د سرپرست کلمه په خپل ذات کې دا د بې اعتمادۍ او د موقت والی نښه ده یعنې کله چې موږ سرپرست حکومت وایو موقت حکومت وایو په دې معنا ده چې دا دایمي حکومت نه ده دا یعنې داسې حکومت ته چې دا یعنی انټرن دا تیریږي او دا موقت وخت لپاره ده نو عرض مې دا ده چې د ثبات لپاره باید کار وشي کله موږ سیاسي ثبات اقتصادي ثبات رامنځته کېږي ټولنیز ثبات رامنځته کېږي دې لپاره دې باید کار وشي او هغه شی چې لاسته راوړلی دی څه چې پخوانه مونږ ته پاتې دي پخوانی حکومتونه هغه دې هم ساتل شي د دغه حکومت لاسته راوړلی هغه هم ساتل شي او د لا پرمختګ لپاره موږ نور ګامونه اوچت کړو که همداسې په تبه ولاړ یو او څنګه چې درې نیم کال مخکې اوس هغه حالت کې وو زه ګمان کوم چې دغه نسبي امنیت او ښه امنیت او دغه دا لاسته راوړنې چې دي چې هغه ښه دی د تجدید د مخدراتو قضیه ته مثلا چې په هغه کې موږ الحمدلله اوس ښه وضعیت کې مخدرات ډېر کم شوي دي تر نشتون تر هغه پورې هغه په دې کې نور یعنې د امنیت مثلا خبره ده دلته ځینې رغونې پروژې دي مثلا د سړکونو کابل قندهار او داسې نور هغه خوشیفه کانال ده دا ټول ښه خبره دي مثبت هغه دي لیکن که چېرته سیاسي ثبات رامنځته نه شي د سیاسي تقدیملي تفاهم پر بنسټ زه ګمان کوم چې دا په خطر کې دي دوام نه کوي دولتداري په دې نه کوي
بله مننه مختار صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ لکه څنګه چې وزین صاحب هم توضیح کړل او د اوریدونکو نظریات مو هم واوریدل څه باید وشي چې افغانستان د ثبات خواته لاړ شي افغانستان له بهرنیانو له لوري له انزوا راووزي او حالات یو څه بهتره شي ستاسو وړاندیز به څه وي
تازه ما خاګ لري
بله
زما باور دا دی اول ته ټول د مخه مختصر د غرور جواب مونږ ورکو ویلې چې دلته طالبانو مکتب نه خلاصي شاید یو کانسپیرنسي تیوري دلته دا وی چې هیڅ ډول توتیا په د کې شتون نه لري د تعلیم او د پانتون خلاصول د افغانستان لپاره ګټور دی او د دغه نظام د پایښت لپاره مفید دی موږ دا ټول منو چې خوشتپه او نور پروژې د افغانستان لپاره مفید او مؤثر دی افغانستان خلک په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي د کې هیڅ شک نشته او هیڅ څوک مشکل د اسلامي نظام سره نه لري مهم په هغه کړنو باندې د کوم کړنه چې افغانستان انزوا ته وړي زموږ غوښتنه دا دی د طالبانو نه اول چې په یو ملي اجماع د تفاهم او د تعامل لارې د خپل حکومت مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي او د افغانستان ملت تنها طالبان او د دیوبند القی علما نه بلکې د افغانستان اوس اکثریت ملت دی چې په هغه کې د قومونو مشرانو مختلف قومونو استازو تبرو او نور پوهانو او د افغانستان من المجموع یو ستره عظیمه لویه جرګه په نتیجه کې د طالب خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي هغه لویه جرګه دې هم قانون اساسي باندې د خبرې وکړي او هم په نړیوال کچه د افغانستان د منافعو لپاره د یو تعریف ولري د افغانستان جغرافیه کې باید هیڅ پردې شتون ونه لري په دې معنا چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ استخباراتي نیابتي جګړې لپاره د ډګر او محور نه وي. افغانستان دې باید هیڅ داسې افراد او عناصر ته په خپل جغرافیه کې ځای ور نه کړي چې زموږ د ګاونډیانو لپاره د تهدید وي. دغه زموږ ستر ملي منافع نغاړلی سي او په ده حقله هم افغانستان لپاره مفید دی او هم د طالبانو د نظام لپاره. کچیر طالب د نجونو شوهنځی او پوهنتون همدا نن خلاص کړي، زه فکر کوم د افغانستان د ملت تر یو حد ستونزې خلاصیږي، خو من المجموع تر هغه وخته پرې چې طالب خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیسي.
مختصر مننه، وخت خلاصې دوره، مننه کوم.